السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستلی مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه ده. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اگست څلورمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه راپورونه لرو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بنیرې.
خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یو هدفي برید کې د شوی پولیس ثانې مشر یا ایس ایچ او وجل شوی دی. د سند جامشورو ضلع پلاکړه کې د سکرو یو کان نړیدلې چې درې کان کیندونکي لاندې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بارنو چارلو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان سولي مذاکراتو پر ګړندې کولو خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یو هدفي برید کې د شوی پولیس ثانې مشر یا ایس ایچ او وجل شوی دی. د پولیسو او ځایي ولس په وینا تیر ورځ پر موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو محمد شفیق هغه وخت په ډزو وواژه کله چې نوموړی له میرامشاه څخه خپل کور ته روان و. وسلوال له برید وروسته تښتېدلی، خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور ویلي چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره عملیات روان دي. دا سکل په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او دیرشما پیښوه. د سند جمشورو ضلع په لاکړه سیمه کې د سکرو یو کان نړیدلې چې درې کان کیندونکي لاندې کړي دي. د جمشورو ډیپټي کمشنر فریدالدین مصطفی پرون ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه تیر سهار 10 بجې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا د درې واړو کان کیندونکو تعلق د خیبر پښتونخوا د شانګلې سره دی او د دې د راویسترو لپاره عملیات دوام لري. خو په جمشورو کې د کان کیندونکو د حقونو یو مبارز سید علي د انتظام سید علي وایي چې د انتظامیه لخوا ورسره هیڅ مرسته نه کیږي.
کوم لیبر چې دغه خپل مدد اپ لګیا دی او څه قسمه ریس کې وغیرہ سم نشته. او کوم کمپنی یا ټیکدار چې دغه ناقص میټیریل او دغه سرم څه سیستم نشته چې د مزدورانو ریکوري پیشي.
د کان کیندونکو د حقونو فعالین وایي چې پروان کال کې په بلوچستان او د پاکستان د کویلې په نور قانونو کې رامنځته شو پیښو کې تر شپېتو زیات کان کیندونکي وژل شوي دي چې ډېرې د خیبر پښتونخوا د سوات او شنګلې اوسېدونکي دي. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د روانې جګړې پر مهال افغان هوایي ځواک د امریکا په ملاتړ پر دغه ښار درنې حملې کړې دي. د 215 میوند قولي اردو قماندان سمی سادت له خلکو غوښتي که طالبان کورونو ته پناه وړي نو د ځانونو د خوندیتوب لپاره دی له خپلو کورونو څخه ووځي. په لخکرګا کې له تېرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې له کبله د دې ښار ګڼ اوسېدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار والی وایي وسلوالو طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې په سلګونو کسان نیولي او د پولې اخوا یې په زندانونو کې ساتلي دي. روح الله خانزاده پرون ناوخته د افغانستان ملي ټلویزیون ته په خبرو کې وویل تر اوسه د سباندې سلویښتو کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. په همدې اړه د اګست پر 2 په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په یو ګډ بیان کې وویل وسلوالو طالبانو د غچ اخستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکي وګړي په ډلهییز ډول وژلي چې جنگي جرمونه ګڼل کېدی شي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بارنو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د افغان سولي مذاکراتو پر ګړندې کولو خبرې کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د سولې مذاکراتو له لارې د یو داسې جوړجاړي پر لاسته راوړلو ټینګار کړی دی چې هم شموله وي او د ښځو لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. بلینکن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د پیاوړي او پایدارې ژمنتیا عزم تکرار کړی دی. دواړو مشرانو په راتلونکي کې هم له یو بل سره د نږدې تماس ساتلو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او د جګړې پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واورید، د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون نامعلومه وسلوالو د شوه پولیس ثانې مشر په یو هدفي برید کې وژلې دي. پر موټر سایکل سپرو وسلوال له برید وروسته تښتېدلې دي، چې د پولیسو په وینا پر ضد د لټون عملیات هم روان دي. دا سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 23مه پیښه ده، خو د ځایي ولس په وینا تر اوسه یو بریدګر هم نه دی نیول شوی. بلخوا امنیتي ادارې وایي چې هلته د امنیت ټینګولو او وسلوالو پر ضد اقداماتو لپاره هلې ځلې تیزې کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیره ورځ نامعلومه وسلوالو میرعلي کې د شوه تحصیل پولیسو ایس ایچ او محمد شفیق هغه مهال په ډزو ووژلو چې نوموړی له میرام شانه د دفتري کارپس شوه ته په لاره و. پولیس وایي چې دوه موټر سایکل سپارو وسلوالو پې برید کړی او د برید پس په تیښته کې بریالي شوي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې، پلاټنې کړي او پیښه کې ککړ کسانو د گرفتاری لپاره د لټون عملیات روان دي. ککړ کسان به انجام ته رسوي. د په وینا د وژل شوي ایس ایچ او جنازه په سپینوام کې وشوه چې تیره ورځ ګڼو پولیسو مشرانو پکې ګډون وکړ. ګنډاپور وویل چې ایس پی انویسټیګیشن ته د وژل شوي پولیس افسر پلاټن سپارل شوی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د هدفي وژنو نه ختمیدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي. سیمه کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه 23مه پیښه ده. تیر کال دغلته شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریدونو کې تیزی راغلی. ځایي ولس په وار وار د دغه نامنه یې ضد احتجاجونه کړي. د امن باور کولو غوښتنه یې تکرار کړې، خو حکومت او فوج هم په وار وار دعوه کړي چې د ضرب اعظم په نوم فوجي عملیاتو پسې سیمه له وسلوالو پاکه کړې. وسلوال یې شړلي. د پاتې وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات هم دوام لري او د دغه پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وای د صوبې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی مسلې د حل لپاره د عارضي استادانو د ګمارنې یو پروګرام پیل کړی دی. د محکمې د یو مشر په خبره د دې استادانو د کار موده به یو کال وي او هر یو ځله کې به د ضرورت تا په کتو د هغوی برتیانه کوي. په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي یو نه حکومتي اداره وای د عارضي استادانو وړتیا او د هغوی د روزنې چارو ته باید خاص پاملرنه وشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار هارون باچا نه اور.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې او ډایرکټر حافظ ابراهیم د اگست پر درېمه مشال لیډو ته وویل د صوبې د ټولو ضلعو په پرایمري، میډل او های سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې حلولو لپاره د عارضي استادانو برتی کولو یو پروګرام پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه هر یوې ضلع ته د هغې اړتیا ته په کتو پیسې لیږلي او په سکولونو کې د استادانو د برتۍ لپاره یې شرایط ورته وضع کړي دي.
ضرورت مطابق چې کوم دی کې استاد نشته او انت پوسټ سیلشن نه دی نو انت موږ لوکلی استاد به هایر کوو. د یو کال لپاره 1 اگست نه زموږ سیشن اوس روان شو نو بس هایرنګ هم روان دی. اوس کیږي په مختلفو ضلعو کې روان. موږ ریوس نه نیډ غوښته او بیا دا نیډ مطابق هغې ته موږ زمونږ پیسې ورکړي او د پی ټی سي په تھرو باندې به دوی استاد هایر کوي او پیسې به ورته ورکوي. د بی اے نه کم کوالیفیکیشن به نه وي د پرایمري دپاره او برسې څومره کوالیفیکیشن زمونږ د هایر او د میډل دپاره د ټیچر به کار دی. هغه به
په سکولونو کې د عارضي استادانو د برتای چارې د مستقلو استادانو او د ماشومانو د پلرونو شوراګانو یا کونسلو ته سپارل شوې دي. د سوابۍ ضلع د وړوکي لاهور تحصیل د تعلیم محکمې افسر غزا باچا وایي دا شوراګانې په ټولو سرکاري سکولونو کې جوړې دي چې د ماشومانو د تعلیمي او د سکولونو د بیا رغونې او پرمختیايي چارو څارنه کوي. نوموړی هیله مند دی چې د سکولونو شوراګانې به د استادانو په توګه د غوره ځایي کسانو انتخاب وکړی شي.
چې کوم پروسس په این ټی ایس سی یا په ایف ټی ایس سی یا په پبلک سرویس کمیشن یا نور ځای کې کار باندې یو خو په هغې ټایم ډېر لګي. لوکل سطح باندې به ټیچر اویلیبل شي او بل دا چې هغه به پی ټی سي والا بیل نو هغه به مطلب دغه د خوی نه دغه دغه نه هم دی خبرې او جواب دی به یو پیرنټ ټیچر کونسل ته. او دا په هغه سکولونو کې کیږي چې کوم کې نیډي 40 سټوډنټانو پسې یو ټیچر دی. انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ چکم میں ہوئے ادارے زنگ پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نو غی ددی پورا مانیٹرنگ کئی اور غی ڈیٹا نہ مطلب دا بالی چکم کم سکول دا فنڈ ور کئی ڈسٹرکٹ صوبہ کم باز سکول ندی نامینیٹ کڑی ہولا فائنل لگن دی.
غزا با چا زیات کلا صوبائی حکومت دا پرائمری سکول دے وارزی استاد ل پارا شل زرا دا مڈل سکول دا غل پارا 25 زرا او دا ہائی سکول دا ارزی خون کی ل پارا 1.5 زرا روپے تنخواہ گانے مقرر کڑی دی. د صوبې له تعلیم محکمې سره د عارضي استادانو د برتای په پروګرام کې د مرسته کوونکي یوې نه حکومتي ادارې پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسۍ څانګې مشر عمر اورگزی د اګست پر درېمه مشال ریډیو ته وویل د عارضي استادانو تر برتای مخکې باید معلومه شي چې د صوبې په کومو سیمو کې د ښوونکو کمې دی. د هغو سکولونو د ماشومانو د قابلیت کچه څه ده او د استادانو د تربیې یو پروګرام هم باید جوړ شي.
چرته موږ سره د استادانو شاته زیاته هلته کې تاسو زیات ریکروټمنټ وکړي خو دی اوس پورې هغه میپنګ دی کړی ده. یو کال کانټراکټ ده اوس یو کال کې د استادانو چې ماشومان ته کوم سبق ښیي څنګه اسسمنت به څنګه کوي نو دې لپاره سیکټري صاحب سره خبرې وشي چې موږ اول کې بیس لاین سروې وکړو چې په کومو سکولونو کې دا استادان موږ لپلای کوو هلته کې کوالټي آف ایجوکیشن چک کوو چې څومره ده. بیا چې کله د دې اینډ لاین سروې موږ کوو موږ ګورو چې ردی مشمار څه زده کړې کړې دي د استادانو نه څه موږ ته فائدې حاصل شوې دي کنه نو په دې بیس باندې به د دې بیا موږ ایویلویشن کوو. بل د دې ټریننګ به موږ څنګه کوو ورچوال ټریننګ به وي هغه به فزیکل ټریننګ وي ولې چې کرونا وجه نه موږ فزیکل ملیدل هم نشو.
عمر اورگزی زیاته کړه سړی نه خی چې په خیبر پښتونخوا کې دا مهال 20 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. پر دې سربېره حکومت د 1400 زرو استادانو د کمی له ستونزې سره هم مخامخ دی چې اوس هڅه کوي د ارزی هغه لاره یې یو پورا کړی. دا ورغزی په خبره په سکولونو کې د استادانو د کمی مسله بیا په قبایلی ضلعو کې ډیره ده. په ممندو کې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتوري چارو ادارې یونیسکو له یوې پروژې سره کار کوونکي جاوید علي وایي د دې ضلع په لرو پرتو سیمو کې د استادانو زخت ډیر کمې دی. خو نوموړی وایي د سیمې تعلیم یافته ځوانان او پیغلې د دې کمی پوره کولو وړتیا لري.
موږ سوم هغه ته کوم چیر کتا سوم له ټیچرانو غو مو کوم زمو په کار بډیر زیات آسان شي. پازې نو کې 150-200 پورې ماشومان یو ټیچر یا دوه ټیچرانی نو دې لپاره بیا موږ هغه له یو ټریننګ ورکو چې هر تاسو په پسند تیری خبره به تاسو هغه ته سبق ورته خای دې وخت ال تخت بلاش کسان دي خلک دي چې هغه سبق ویلې دي خو هغه بے روزګار دي. که دا څه څه دغه وکړي شي نو ان شاء الله دغه باندې به دا مسله کافي حد پورې حل شي. خزینه به دغه وندې کې مسله په دغه کې خو هغه د پاره هم د علم زی تحصیل نه یا د یک غوند او پلانګر تحصیل نه پر سمو تاسو یې جن کوي او خپل زنانه چې کوم دغه دي او هغه به بالکل ملاو به شي دي پکې.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي حکومت د ارزیو استادانو د پرتیا پروګرام لپاره 4.25 میلیونه روپۍ بودیجه منظوره کړې. د دوی په خبره د ضلع د تعلیم محکمې افسران به د سکولونو له شوراګانو سره په ګډه د عارضي ښوونکو لپاره د جمع شو درخواستونو او اسنادو کره کتنه او د استادانو د ګمارنې پریکړې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو د خیبر ضلع پولیس وایي دوی په خیبر کې د نشې موادو د کاروبار او سمګلینګ پر ضد کاروایی پیل کړې ده. د دوی په وینا د دې نشې موادو په کاروبار او قاچاق کې د دوی د محکمې غړي هم ککړ دي او له پلټنو وروسته یې په دې تور ځینې پولیس اهلکار له خپلو دندو هم لرې کړې دي. ضلع پولیسو دا ادعا هم کړې چې په تېرو شپږو میاشتو کې په لوی مقدار کې نشې مواد نیولي. د خیبر ځای ولس ته دې ګام ستاینه کوي خو دا هم وایي چې باید په کوټلی ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له فرهاد شینواری.
د خیبر پولیسو تصدیق کړی چې هلته د نشې موادو په کاروبار او سمګلینګ کې پخوانی خاصدار یعنی موجوده پولیس هم ککړ دي او د دوی پر ضد کاروایی پیل کړی. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې ډی پی او وسیم ریاض د پلټنو نه پس ځینې پولیسو سرتیري په دې تور کې د خپلو دندو لرې کړي.
د منشیاتو خلاف چې کوم ګامونه ډی پی او سه بچت کړي نو هغه کې څه ډېر هاته پورې د خیبر پولیسو ته کامیابی ترلاسه راغلې ده. او تاسو به کتلې می چې هغه د منشیاتو سمګلرانو هغه سره سره دوی په ډیپارټمنټ کې د مختلف ذرایعو په ذریعہ او د انټیلیجنس بیس باندې تحقیقات وکړ. په هغه کې دوی حالیه ورځو کې جو ګورې نو هغه کې 15 کسان چې کم دی هغه نوکرې نه بهر کړی شوی دی او داسې څه مزید کسان دی هغه باندې د انکوایری چالو دی.
ځای ولسوای خیبر ضلع کې د آیس په نوم نشې مواد چرس هیروین او افیوم په لوی مقدار کې تیاریږي. دلته هم پر ځوانان روږدي شوي او بیا د نور برخو ته هم ترې سمګل کیږي. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی زیاتوي چې دوی په دې وروستو کې په لوی مقدار کې نشه یي توکي په خپل ولکه کې اخیستي.
په شپږو میاشتو کې د خیبر پولیس منشیاتو پر ضد کمې کاروایی کړې او هغه کې سرکه ورشيوي دي نو هغه کې څه تقریبا 550 کیلو دا جی چرس دي او 320 کیلو هیروین دي او 85 کیلو چکم دے افیم دی او 70 کیلو چکم دے دی کی آئیس دی.
یو ضعیف آل او دا نشئی موادو پر ضد کمپین چلون کے زاہد اللہ اپریدے وائی
اے دو خلوف چی بیلا امتیاز کار وائی وشی بلکل دا غاڑو سمگلرونو سا ملاویستی مونگی چی خبر پا پولیس کے دا سے خالق شتا رائی بلکل شتا رائی او خلوف چی غیر جانب دارا کار وائی وشی او کم چی دا ناسور خوراوی ناشی خوراوی ناشو سمګلرونو سپورټ کوي بالکل په دا کې پراپر انکوایری وشي او چې کم یې په خپل استعمالوي. موږ په ضلع خیبر فورس کې داسې اخلاق کار شته چې هغه په خپل نشې کوي نشې استعمالوي په چک پوسټ کې لوړ وي ډاک سیګرټ یې لګولای.
پولیس وایي د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دورستو هلته د پولیسو انټی نارکوټکس فورس یا د نشې توکو پر ضد جوړې شوې ادارې قوانین غځېدلي او د دې په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد به اوس اف آی آر درج کیږي او عدالتونو کې به پرې مقدمه چلولې شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندي او پرمختګ ادارې د جولای پر 1.5 په خپل یو راپور کې ویلي چې د صوبې لپاره د مالی کال 2020 او 2021 د سباندې 319 ارب روپو پرمختیايي فند یوازې 45% برخه استعمال شوې ده. صوبایي حکومت وایي د پرمختیايي فند د ځینو پیسو د لګولو اختیار له وفاق سره وي خو څېړونکي وایي دا د حکومت غیر سنجیدګي او ناهیلي ښایي چې دوی د مالی کال خپل پرمختیايي فند پوره استعمال نه کړی شو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا د پرمختګ او منصوبه بندۍ ادارې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د صوبې د 2020 او 2021 مالي کال د پرمختیايي پروګرام د کلنی فند یوازې 45% لګول شوی ده. د اگست پر درېمه د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې او چارواکي د نوم نه خوځلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې د تیر کال پرمختیايي فند سباندې 311 روپۍ و چې پکې د صوبایي بجټ برخه د وفاقي بجټ او د نړیوالو ادارو مرستې شامل دي. خو دوی د صوبې ټاکل شوی پرمختیايي فند ټول استعمال کړی دی. نوموړي زیاته کړه کومې پیسې چې نه دي لګول شوي هغه د ځینو وفاقي ادارو او نړیوالو ادارو برخه ده چې صوبې ته په تیر مالي کال کې ورنکړل شوي. خو بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي احمد کندي د اگست پر درېمه مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره پوره منصوبه بندي نه وکړي نو ځکه خپل پرمختیايي بجټ هم پوره خرج نه کړی شو. خو د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي او د منصوبه بندۍ او پرمختګ د سټینډینګ کمیټې مشر محمد شفیق د اگست پر درېمه مشال ریډیو ته وویل دا خبره ناسمه ده چې دوی د تیر مالی کال د پرمختیايي بجټ یوازې 45% استعمال کړی ده.
کورونا وبا چلیدا بدی وجہ باندھی کچر تک کم ٹارگیٹ کم راشی اوپاری پہ وجہ باندھی فنڈ کم ملوشی او کا یوٹیلائزیشن او دی استعمال پورے بلا دی صوبائی اسمبلی ممبر یم دی خیبر پختونخوا گورنمنٹ پٹول ملک پہ بدی باندھی 100% یوٹیلائزیشن تیر کالم شو دی کال کی بم کی گی او عزت تاسو تیو خبر ادا مکم کم زمون دی 1 جولائی نا چکم ایلوکیٹڈ فنڈ وہ بجٹ وہ آگے ڈیولپمنٹ 100% ریلیز ڈپارٹمنٹ
د 2020 او 2021 مالی کال مده د روان کال د جون پر 13 پایته ورسیده او د جولای د لومړۍ نیټه نه نوې مالی کال پیل شو. د پېښور پوهنتون د اربن او ریجنل پلاننګ د سانګې استاد سنا خان د اگست پر 3 مشال ریډیو ته وویل کو حکومت د پرمختیايي فند پیسې پوره ونه لګوي نو دا نورو منصوبو ته هم ورکول شي. خو بلخوا د پېښور پوهنتون د اکنامکس یا اقتصادیاتو د سانګې استاد ډاکټر سجاد احمد جان د اگست پر 3 مشال ریډیو ته ویل کو پرمختیايي فند پورا مصرف نشي نو دا د عام ولس پر ژوند او روزګار منفي اثرات پرې باسي.
پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام فیڈرل لیول بانے ڈیولپمنٹ فنڈ 12% 28% 50% میکسیمم 2016-17 کے زمانے میں 60% طرح سے دلے دے ڈیولپمنٹ فنڈ سیویر آگا خزائرہ خبر دے نوے پروجیکٹ شروع کی گی نوے ہاسپٹلز جوڑی گی نوے سکولوں جوڑی گی روڈز جوڑی گی انفراسٹرکچر جوڑی گی چکم نوے چیزوں جوڑی گی آگے تمنگ ڈیولپمنٹ فنڈ ہوئی ہوا.
د منصوبہ بندی او پرمختګ ادارې په وروستي راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د 2020 او 2021 مالی کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو پرمختیايي فنډ سباندې 95 روپۍ خودل شوی و خو له دغې یوازې سباندې 46 روپۍ مصرف شوی دی. خو د صوبې د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته ویلي ځینې وفاقي ادارې لکه وابډا نېشنل های وی اتارټي او یا پی ټی سیل په خپل دغه پیسې لګوي چې د صوبې د پرمختیايي بجټ حصه به خود لګولو اختیار یې له وفاقي حکومت سره وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په 1400 کې د اگست له 2 نیټې راهیسې د پولیو ضد کمپاین روان دی. ټاکل شوی چې د دې کمپاین پر مهال به د تر 500 کلونو کم عمر لرونکو سباندې 1400 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو ضد روان دا کمپاین چې د اگست پر 6 به پای ته رسیږي په ټول پاکستان کې دوام لري. په دې اړه نور حال له کوټ نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 1400 کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی، کوم چې د اگست د میاشتې په 2 نیټه پیل شوی دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو وینا چې په دې کمپاین کې به د 500 کلو څخه او کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. په دې ترڅ کې د کوټ د سیول هسپتال مرستیال مشر ډاکټر غلام سرور وایي په کار دی چې مندې او پلرونه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي، ځکه چې اوس هم په کوټ او کلی عبدالله کې د پولیو ضد وایرس ګرځي.
موږ د ګردو فیملی د هر ممبر د ګرد مندو د ګردو کورو سره دا خاص دی چې یو کوچنی معذور سي ګرد فیملی ګرد خاندان سره معذور سي، ګرد فیملی ځینې تور سره معذور وي او دغه علاج هم بیا ګرد عمر د پاره معذور وي، نو لہذا د دې بیا علاج کېدلی هم نه سي. نو دا ګرد خبرې چې د سوشل میډیا له لارې یا له خلکو لارې چې کومې منفي خبرې یا منفي رجحانات پیلاویږي، د دې داسې هیڅ نقصان نشته. پولیو واحد علاج په ګرد دنیا کې ګرد دنیا ختم کړه، او صرف د دنیا په دوه ملکو کې، په پاکستان او افغانستان کې. په پاکستان کې بخښ بلوچستان کې چې کم زمش کوټه او کلاود لا ضلع ده، په دې کې ډېر زیات مسلې دي. د دې منځ مش خواست دي چې خپل بچان خپل فیملی د ذهني آزاد څخه بچاول د پاره خپل کوښښ ته د پولیو دوه کترې خامخا ور.
په دې ترڅ کې چې مکله په وعدت کالونی کې و ماشومان ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو بوختي، د پولیو د یوې کارکوونکي میرمن عرفا عزیز سره تماس ونیوي. نو هغې راته وویل چې د پولیو څخه د ماشومانو د ژغورنې ښه علاج دغه دوه څاڅکي دي.
دا پیدایش نه کر 5 کال کوشنیانو ته د پاره ورکول کیږي. هر کوشنی ته نه صرف دوه کترې دي، تقریبا چې د 4.5 لک پورې ټوټل کوټي کې کوشنیانو ته دادې. نو د هغې د پاره چې دی مش د ویکسینیشن کو انکاری خلک تعداد سه کوټي کې چې ریزیسټ کوي اکثر والدین چې مې جنور کې د کوشنیانو لپاره غي د پاره زما دغه پیغام دی چې د پولیو وای د علاج صرف نه جوړي سره اتلنګ اوله د دوه کترې دي. هغه با چې د دې کوشنی مازور هم سي چې د ار چیرې بوزي د دې علاج ممکن نه ده.
په دې ترڅ کې خپل د بلوچستان چیف سیکرټر متر نیاز رانا وای چې د روغتیا چارواکو د پولیو ضد ښه کار کړی دی، او هغه وخت لري نه دی چې بلوچستان به پولیو فری صوبه وګرځول شي.
اور اس کمپین میں ہم 16 ڈسٹرکٹس کے اندر 16 لاکھ بچوں کو انشاءاللہ یہ کپڑے پلائیں گے.
د بلوچستان چیف سیکرټر متر نیاز رانا وایي چې د صوبې په 1400 کې و نږدې 1400 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي، او په روان کال کې د روغتیا د محکمې له لوري د پولیو ضد ښه کار شوی دی، ځکه چې تیر کال په صوبه کې د پولیو 14 کیسونه ښکار شوي وو، او په روان کال کې یوازې یو ماشوم د دې څخه مزور شوی دی. تیر کال زموږ په چاپیریال کې 80% پولیو وایرس وو، کوم چې په روان کال کې کم شوی دی. بلبلو ته د پولیو ضد کمپاین د بلوچستان په کوټه پښین کې عبدالله جعفر آباد، نصیر آباد، ژوب کې لسیف الله دوکی، مسخیل او شیرانی کې به د اگست میاشتې د 6 نیټې پورې روان وي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر راشد رزاق له لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې په روان کمپاین کې به 1400 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو هدف ټاکل شوی دی، او دې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو لپاره 1200 ټیمان ټاکل شوي دي، څوک چې به کور په کور ګرځي او دې ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. نوموړي پر دینې عالمانو غږ کړی دی چې هغه دې و ماشومانو ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو کې خپل مهم کردار ولوبوي، او چې کومې مندې او پلرونه و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو ته زړه نه ښه کوي، هغو ته دې د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو ضد د څاڅکو پر اهمیت درس ورکړي. د دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال په تیر اووه میاشت کې په پاکستان کې یو ماشوم د پولیو وایرس څخه معذوره سوی دی. د هغه تعلق د بلوچستان د سرحدي ضلع کل عبدالله سره دی او تیر کال په پاکستان کې څلور اتیا کیسونه ښکاره سوي وو. په هغه کې تر ټولو زیات ماشومان یعنی شپږ ویشت ماشومان په بلوچستان کې د پولیو وایرس له امله تر اغېز لاندې راغلي وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو غوږ اوریدون کو دا ماسپخین نیستے یونی و بجا کی دون کی دا لنڈ خبرونا دا شاہین بنیری ناو
خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یو هدفي برید کې د شوي پولیس تانې مشر یا ایس ایچ او وژل شوی دی. د پولیسو او ځایي ولس په وینا تیره ورځ پر موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو محمد شفیق هغه وخت په نښه کړ کله چې نوموړی له میرامشاه څخه خپل کور ته روان و. وسلوال له برید وروسته تښتېدلی دي خو د سیمې چارواکي وایي چې په دغه اړه یې عملیات پیل کړي دي. د سند جامشورو ضلع په لاکړه سیمه کې د سکرو یو کان نړېدلی چې درې کان کیندونکي لاندې کړي دي. د جامشورو ډپټي کمشنر فرید الدین مصطفی ویلي دي چې پیښه تیر سهار لس بجې رامنځته شوې ده او د کان کیندونکو د راویستلو لپاره عملیات دوام لري. خو په جامشورو کې د کان کیندونکو د حقونو یو مبارز سید علي مشال لیډو ته ویلي دي چې د انتظامی لخوا ورسره هیڅ مرسته نه کیږي. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د روانې جګړې پر مهال افغان هوایي ځواک د امریکا په ملاتړ پر دغه ښار درنې حمله کړې دي. د 215 میوان قول اردو قماندان سمی سادت له خلکو غوښتي چې طالبانی کورونو ته پناه وړي نو د ځانونو د خوندیتوب لپاره دی له خپلو کورونو څخه ووځي. د کندهار والی وایي وسلوالو طالبانو د غچ اخستنې د حملو په لړ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې په سلګونو کسان نیولي او د پولې اخوا یې په زندانونو کې ساتلي دي. روح الله خانزاده پرون ناوخته د افغانستان ملي ټلویزیون ته په خبرو کې ویلي دي تر اوسه د څه باندې څلوېښتو کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان سولې مذاکراتو پر ګړندي کولو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د سولې مذاکراتو له لارې د یو داسې جوړجاړي پر لاسته راوړلو ټینګار کړی دی چې هم شموله وي او د ښځو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 ادبی او کلتوري خبرونه د مشال رادیوي مجلې ته دا پروګرام شننې تاسو په تکراری بناوري جوړونکې زموږ همکار نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو په یو نوي غنه کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د یو پیژندل شوی ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی پر ادبي ژوند د کره کتونکي عبدالغفور لیوال سره مرکه لرو. د خوست یو ځوان غزل لیکونکي شاعر شهواز ګل ګلاب سره دغه پر شاعرۍ خبرې کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د زما د افغانستان کتاب د وی بلې برخې پښتو ژباړه هم اوریدلی شي. د پښتو ژبې نوموتی لیکوال نصیر احمد احمدی د جولای په لسمه ساور کړه. وسلوېخت کلن احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خوند او ډرامې هم لیکلې دي. نصیر احمد احمدی د فتح الله احمدی زوی چې په 1940 کال کې د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې دي. د نصیر احمد احمدی 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 ناولونه، نورې لنډې کیسې یا د ادب، پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د نصیر احمد احمدی د اکثرو ناولونو موضوعات د ټولنې ناخوالې او وطن پرستی و. دغه یو ناول بغدادي پیر ډیر مشهور او سوزل چاپ شوی هم دی. دغه ناول اردو ته هم ژباړل شوی دی. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د نصیر احمد احمدی پر ادبی ژوند د لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د احمدی کمال په څه کې وو او څه ځانګړنې درلودلې.
که په ادبیاتو کې د نثر او په نثر کې د داستان او ناول د مطالعې احصایه واخلو، نو په افغانستان کې به د دغه احصایې له مخې تر ټولو ډیر مطالعه شوي آثار د نصیر احمد احمدی ناولونه وي. د ارواښاد احمدی د ناولونو اول کمال دا و چې مطالعه یې د ځوانانو ترمنځ دود کړه. هغه تلوسه چې د پخپلو ناولونو کې رامنځته کړې وه، هغه موتیفونه چې د پخپلو ناولونو کې ټاکلی وو، د وطن او ملی ارزښتونو سره هغه مینا چې د ایجاد کړې وه، دا ټول د دې لامل شول چې د دې ناولونو زیات لوستل کېدل. بل ارزښت د کلیوالی ژبې ادبی معراج ته د رسولو کمال.
لیول سب د ارواښاد احمدی داستانی اثرو عام خاص لوستونکو لرل، کله داغه د داستانی اثرو په فنی او تخنیکی برخه هم رڼا واچوي.
ارواښاد احمدی په ناولونو کې ادبیات وو، خو ادبیات لفنی او تخنیکی پلوه. سمبولونه د داستان د حرکت څرنګوالی، کرکټرونه، دیالوګونه او د خبرو تر شا پراته افکار داسې اوډل کېدل چې د افغانستان له اوسیدونکو او ساده خلکو د شخصیت سره تطابق درلود. د ارواښاد احمدی د ناولونو بل ځانګړنه دا وه چې لوستونکی یې فکر کولو ته اړ ایسته، د فکر د تمرین لپاره ښه مواد ول، د همدې لپاره ځانګړی اهمیت لري. مونږ هغه آثار چې لوستونکی فکر کولو ته اړ باسي یا فکر تولیدوي کم لرو.
لیول صاحب، ارواښاد نصیر احمدی ځینې تاریخي پیښې په ډېرې هنري ژبه ناول کړي، لکه بغدادي پیر. اوس یو ځل بیا په افغانستان کې تقریبا تاریخ تکرارېږي. د بغدادي پیر ناول چې د غازی امان الله خان د دور پیښې پکې منعکس شوي، د ځوان لوستونکو په افکارو څومره مثبت اغېز کړی وي.
تاریخي ناولونه د یو هیواد او یو ملت د تاریخ، حماسو، ویاړونو او تاریخي لاسته راوړنو هنري تجسم دی. ارواښاد نصیر احمد احمدی دغه هنري ادبي هڅه هم په خورا پیاوړي ادبي قوت سره تمثیل کړی ده. د بغدادي پیر ناول زموږ په معاصر تاریخ کې د ښکېلاک او زبېښاک په وړاندې زموږ د ساده خو رښتینو خلکو د چلند او مخامختیا کیسه را په زړه کوي چې څنګه یو ځوان ترقي غوښتونکی او خپلواکي غوښتونکی پاچا د نړیوال استکبار او ښکېلاک د استخباراتي نیرنګونو قرباني کیږي، څرنګه یو ملت تیر ایستل کیږي، هغه ملت چې د جګړې او قربانۍ په ډګر کې له خپل دښمن څخه خپل هیواد خپلواکوي خو د دسیسو او توطیو قرباني کیږي. د بغدادي پیر د کیسې لنډیز دا دی چې څنګه انګریزان د جګړې په ډګر کې وتښتېدل، له دروازو ووتل او په کړکیو بیرته راننوتل.
او د میرویس خان نیکه ژوند چې د افغانستان د تاریخ یو مهم فصل دی، دا فصل هم ارواښاد احمدی صاحب په ډېره هنري ژبه راسپړلې. د دغه کیسې د یو ځل بیا مخ ته راوړلو څومره اړتیا وه؟
میرویس نیکه چې د افغانستان د تاریخي شخصیتونو او د ملي ویاړونو په سر کې واقع شخصیت دی، د هغه د ژوند یوه هنري او ادبي بایوګرافي ده. هغه پیښې چې په هغه وخت کې وشوې، څنګه یو شخصیت د یو ملت د خپلواکۍ، استقلال او حکومت د جوړولو او رامنځته کولو لپاره اراده وکړه او په یوازې تن یې یو دا یارا پور تکړه او ملته و دراو څوک په څه ډول یو حالت کې ژوند کاو. دا په یو ادبی پردا سره یو په زړه پورې ناول دی چې د ارواښاد احمدي په قلم کښل شوی دی.
لیوال صاحب، احمدي صاحب چې څومره داستاني اثر لیکلي، ژبه یې ډېره ساده، روانه او امبهمه ده، خو د جوجو په نوم ناول بیا پیچلتیا لري او په محتوا یې ځوان او مبتدي لوستونکي سم نه پوهیږي. که د جوجو ناول په محتوا هم لګرنا واچوي،
جوجو په حقیقت کې یوه معاصره اسطوره ده. د اسطورو په برخه کې یو بحث دی چې هغو ته نوې تخلیقي معاصرې اسطورې وایي. مثلا په نړۍ کې د سوپرمن یا د مثلا سپایدرمن چې غنی پهلوان او د زبر پهلوان کیسې دي، دا هغه تخیلي کیسې دي چې په حقیقت کې یې پیښېدل ناممکن دي، مګر د سمبولونو په مرسته د انسان د ایډیال افکارو د تمثیل لپاره رامنځته کیږي. د ښاغلي احمدي یو مهم ناول له دې اړخه چې یوه معاصره اسطوره یې ایجاد کړې ده، هغه د جوجو ناول دی.
لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور الیوالو چې د باز محمد عابد پوښتنې ځوابولي، اوس ته خوست یو ځوان شاعر سره د زړه خواله کو. دا ځوان شهواز ګل ګلاب نومیږي، د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د دلپور کلی اوسیدونکی دی. هغه اوس د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی او په تانده ځوانۍ کې ښکلې شاعري کوي، په ځانګړي ډول ښایسته رومانوي غزل لیکي. ما ور سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې کړې، تاسو ورته غوښ شي.
دا لمړی خو تاسو او د مشال رډیو ټولو قدرمن او ریډونکو سلامونه مینا او احترامات وړاندې کوم. دې هیله چې سبا وای
ګلاب صاحب، تاسو راته وای چې څومره وخت نه شاعري کوي؟
شاعري خو تقریبا زپونه هم تلګي کوم چې شاعري نه پیل کړی دا او داسې شپږ وکاله دي.
صحیح، نو څومره شاعري به مو تروسه کړې وي؟
شاعري خو مې کوایم چې ډېره دا تقریبا تر شپږ وسو پورې غزلونه لرم.
او نو دا خو په سلګونو غزلونه دي، دا دې چرته چاپ کړی دي کنه په مشاعرو کې دي اورولي دي؟
دا شیری ټولګې خو مې تروسه نه دي چاپ کړي، خو اراده مې دا انشاءالله چې چکوم یې خو په غونډو او مشاعرو کې ګډون کوم.
صحیح ده. ستاسو په سیمه کې کومې ادبي جرګې فعالې دي چې تاسو هلته ورځئ او هلته شعرونه نورو ته اوروئ یا د نورو شعرونه تاسو اوروئ، ادبي غونډې کوئ؟
دلته خوست کې بېلابېلو سیمو کې کېږي. موږ خپله د شرنګ په نوم ادبي بنډار لرو خپله سیمه کې. هلته پخوا به اونۍ کې یوه غونډه کې، دا خوست په میاشت کې یوه غونډه کوو.
صحیح، نو څوک دي ستاسو ملګري شاعران چې تاسو د ځینو نمونه راته واخلئ چې تاسو سره راټولېږئ؟
موږ ډېر شاعران دي، لکه افضل اختیار صاحب دی، همداشان نور ملګري دي، لکه سنیل بل صاحب دی، رشید الله جلول صاحب دي، نور ډېر ملګري وو.
صحیح، ستاسو د خوښې شاعران څوک دي؟ په پښتو ادب کې په لر او بر کې د چا د شعر نه متاثره یاستئ ګلاب؟
ما خپل هغه شعر ډېر خوښېږي چې مینه پکې وي، درد پکې وي، لکه دا محمد ګل منصور صاحب شاعري مې ډېره خوښېږي. همداسې دلته د خوست د سیمې یو بل شاعر دی، الله دې وبخښي، ثناءالله همدرد، اوس وفات دی، او د هغې شاعري مې ډېره خوښېږي.
صحیح، نو یو شعر راته واوره او بیا به نور تپوسونه کوو. صحیح ده.
یو غزل دی د اختر کې مې لیکلی و.
ارشاد
وایي چې په اختر کې هم پر شونډو مسکا ونه لرې، په اختر کې هم پر شونډو مسکا ونه لرې، دا درد وژنې خامخا چې دوا ونه لرې.
واه واه، ډېر ښکلی شعر دی.
زړه به مې څنګه نه تنګېږي له تا لرې یم، زړه به مې څنګه نه تنګېږي له تا لرې یم، ته و خدای کېږي گزارا چې هوا ونه لرې.
واه واه واه، ډېر.
یو دلبر دې نوی زړه به دې پر چیغو سر وي، یو دلبر دې نوی زړه به دې پر چیغو سر وي، خو هیڅ پروا نه کړي چې ټوله دنیا ونه لرې.
بالکل
کدا دنیا مطلب نہیں دا سوال کی کدا دنیا مطلب نہیں دا سوال کی سلام ہم نکڑی در تسو چکلا ون لارے
واہ واہ واہ
دا سے جوان دن دا پور وس وزی گی سہی کوا دا سے جوان دن دا پور وس وزی گی سہی کوم کی دا زڑا سنگ کی دے دے بل زڑا درزا ون لارے
ون لارے بالکل
شوخی گنا د جنکای د گلاب گلا شوخی گنا د جنکای د گلاب گلا ژوند به د هیڅ کیچا شوخه لیلا ونل
واه 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 گلاب سمرخ کولی شاعری کوي شوخه شاعری ستا اجازه ده زتا تستا یو غزل وې موریدون کی به موري مستا د فیسبوک په پانه باندې یو غزل وکته تازه تازه د خبر کړه د امدانند لکه چې خبر کړه نه
ول نه ډیر خوان بو تاسو په غاس کې ډیر
من نظم هغه خو نو دومره ښه به نه وي خو تا ډېر خپل شعر ښه ولوست و هسې هم شاعر چې وي خپل شعر ښه لوستی شي نو ته ورته غوږ شه زه د اورېدونکو دپاره دا شعر وایم او نو په دې هیله چې ستا هم خوښ شي او د اورېدونکو هم صحیح ده مننه درنو اورېدونکو د مشال رډیوي مجله اورې شهواز ګل ګلاب چې دی ډېر ښایسته شاعر دی ښکلې شاعري کوي ځوان دی خو ډېره ښایسته شاعري کړې ده پسته شاعري کړې ده درته یو غزل وړاندې کوم زما مخې ته راغې په فیسبوک باندې ګلاب وایي زما زړه ورته څه بل رقم حق پک دی زما زړه ورته څه بل رقم حق پک دی د نازک وجود د ننه یې زړه کلک دی او دا بل شعر زما ډیر خوښیږي ګلابه چې په غوسه شوه وی زه وزرته ورشم په غوسه شوه وی زه وزرته ورشم نه پاچا دی نه وزیر دی نه ملک دی بیا وایم په غوسه شوه وی زه وزرته ورشم مننه تا لیکل ډیر ښکلی دی اورېدونکو ګلاب وایي وی په غوسه شوه وی زه وزرته ورشم نه پاچا دی نه وزیر دی نه ملک دی وی هسینا چې جنتی مڼې وي دغه هسینا چې جنتی مڼې وي دغه د سنم په اننګیو کې مې شک دی او لټ پر لټ اوړم د زهرو له شدته لټ پر لټ اوړم د زهرو له شدته دوو بمبرو یې راکړی داسې چک دی او خدایه ستا بنده به تا ته څنګه ګوري د دوو سترګو په ښکلا کې بې درک دی بیا یې درته وایم خدایه ستا بنده به تا ته څنګه ګوري د دوو سترګو په ښکلا کې بې درک دی او خدایه ستا د یوې ښکلې له ستمه د ګلاب زړه تر مرۍ پورې راډک دی نو داسې ښایسته او رومانوي شعرونه ګلابه ته څنګه لیکې
ډېر خوند یې وکړ والا خو داسې دا چې لکه شعر داسې الهامي بڼه لري دا ډېر وخت شعرونه نه ول لیکلي دا اختر کې مې یو غزل لیکلی یو دا نه وایو
ښه صحیح او ګلاب تا وی چې کتاب د نه د چاپ کړی د دې څه وجه ده ولې تر اوسه د دومره ښکلې شاعرۍ کتاب خو باید چاپ شوی وای
والله داسې دا چې اقتصادي مشکلات ډېر دي ګنې ډېر وایي تقریبا درې شعري ټولګې خو لرم خو دا چې اقتصادي مشکلات دي نو نه دي مې چاپ کړی
صحیح درنو اورېدونکو دا شهواز ګل ګلاب ته چې ښکلې شاعري کوي او دا راته وایي چې مشرانو شاعرانو کې په خوست کې په کابل کې په پېښور کې په کوټه کې د چا شاعري ستا ډېره خوښېږي
شاعري خو دلته خوست کې د کاروان صاحب الله پاک دی ته ډېره ژوندۍ لري هغه خوندوره شاعري کوي همداشان قدرت الله درمان دی او محمد ګل منصور صاحب شاعری مې بیخي ډېره خوښېږي
صحیح بالکل دغه نمونه چې تا وغسته دا واقعیا ښه شاعران دي او دا ټول زما د خوښې شاعران هم دي سره د ځینو نورو شاعرانو چې کله شعر اورم نو زما ډېر زیات خوښېږي خو د ځوانانو شاعري چې مخې ته راشي لکه ستاسو غوندې د ځوانانو چې مخې ته راشي زه ډېر زیات خوشحالیږم او سړی فکر کوي چې دا نوی کول چې دی نوي ځوانان چې دي ډېر په ښه لاره روان دي دوی سره د شعر لپاره هم ژبه شته هم خیال ورسره شته هم ورسره الفاظ شته دی نو الله دې وکړي چې لا نورې ډېرې ښې غزلې وپنځوئ څه ارمان لرې په زړه کې ګلابه
مننه او ارمانونه خو ډېر دي خو دا چې د افغانستان حالات اوس ډېر خراب دي الله پاک ته په افغانستان کې سوله راولي دا لوی ارمان
صحیح الله دې د سولې راتلو ارمان پوره کا دغه ارمان زموږ د ټولو د یو بل شعر تاسو ناورو
دا یو بل غزل دای وای خندل وړي کیسې دي او جړل وړي کیسې دي خندل وړي کیسې دي او جړل وړي کیسې دي او کومینه کې پرځان لوبې کول وړي کیسې دي
وړي کیسې دي ډېر
زا لاسل دلبر نه خا کلک وېګا تا وکړه زا لاسل دلبر نه خا کلک وېګا تا وکړه تصویر یې په زړګي پورې نیول وړي کیسې دي
وړي کیسې دي ډېر
او د ځان قدر مهم دی خو د مینې قانون بیل ده د ځان قدر مهم دی خو د مینې قانون بیل دی په ځان پسې د خلکو خندول وړې کیسې دي زه ستا د بیلتانه له درده زه ستا د بیلتانه له درده ځم د خیال جهان ته زه ستا د بیلتانه له درده ځم د خیال جهان ته تندای دې هلته بار بار ښکلول وړې کیسې دي او زه ډېر زر د نازکو پروادو باندې غولېږم زه ډېر زر د نازکو پروادو باندې غولېږم په سترګو کې مې خاورې اچول وړې کیسې دي ګلابا داسې شعر لیکه چې نور در پسې درومي ګلابا داسې شعر لیکه چې نور در پسې درومي تم درومه په نورو پسې تلل وړې کیسې دي او ګلابا ګلابا په هغه پسې د سترګې وینې نشوي ګلابا په هغه پسې د سترګې وینې نشوي له سترګو نه د اوښکو بهیدل وړې کیسې دي
وړې کیسې دي ګلابا دا ستا شاعري ټوله موسیقي ته جوړه وه دا که زه سندرغاړی وې دا ټول مې درته ویل ته خپله څنګه کله ترنم کې وایې که نه
ترنم خو بېخي مې نه دی کړی او دا آواز مې ترنم لپاره نه دی جوړ
صحیح هنرمندانو ته په دې هیله چې ورکې او هغوی یا د هغوی نظر پرې پرېوځي د ښکلې شاعري چې ده سندریزه شي نو ټول ولس ته به ورسیږي تاسو نه ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکړه او په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته
مننه قربان شم امیر صاحب له تاسو هم ډېره مننه چې زمو دعوت کړم او ماته مو وخت راکړه
دا خوست ځوان غزل بول شاعر شهواز گل ګلاب خبرې مو ووریدې هغه در تخ کلی شاعری هم پیرزو کړله د شاهانو ورکړه لال او جواهر دی د ادب ته خوندانو د زړه ویني اوس داغستان ته ورسو د رسول حمزه توف د دغه مشهور کتاب د ویبلې برخې پښتو ژباړه تاسو وړاندې کوو چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي انسان د ضرورت لمخې یو کور او یو نغری ته اړتیا لري چې هلته اور بل کړي او خپله لوږه ختمه کړي که سړی د بل چا پر آس سپرلی کوي نو یو ځل به خامخا ترې بیرته کوزیږي او آس په اصلي مالک ته سپارل کیږي نو ځکه د بل چا د خیالاتو په امسا تګ نه وي کول په کار بلکې په خپل ځان کې د خیالونو او تصوراتو د تخلیق صلاحیت پیدا کول په کار وي دلته نو زه لږ د جرات نه کار اخلم او د خبره کوم چې ادب یو ساز دی او ادیب هغه تار دی چې له دې سازه سره تړلی وي هر تار خپل غږ لري خو کله چې ټول تارونه یو ځای وچیړل شي نو موسیقي زیږوي د اوار خلک د پاندور په نوم د موسیقۍ یوه آله لري په دې کې یوازې دوه تارونه وي خو د ابا په اړه مې ویل کېږي چې هغه د اوار ادب په پاندور کې دریم تار هم کړی زما هم د هیله دا چې زه دې هم یو غږ ولرم چې له نورو مختلف وي زه د اوار د لرغونې موسیقۍ په پاندور کې د یو بل تار اچولو خواهش لرم زه نه غواړم د هغه ښکاري په څیر واوسم چې په بازار کې مړه هوسۍ اخلي کور ته وړي او خلکو ته ښکاره کوي چې ګینې هغه د هوسۍ ښکار کړی دی کله کله داسې هم کېږي چې یو افواه خوره شي چې یو ښکاري په فلاني ځنګل کې یوه ځنګلي میخه ښکار کړي نور ښکاریان په هغه لوري منډه کړي په همدې وخت کې لومړی ښکاري په یو بل ځای کې د ایګې ښکار کړی وي خو چې نور ښکاریان هغه ځای ته ورسیږي نو چالاک ښکاري په دریم ځای کې یو واورین پړانګ وژلی وي اوس پوښتنه دا ده چې په دوی کې اصلي ښکاري څوک دی؟ هغه چې خپل ښکار لټوي، کنه هغه چې په هغه پسې روان وي. داسې خلک په دې هم نه شرمیږي چې د بل چا ښکار غلا کړي. زه چې د دغو ښکاریانو په اړه فکر کوم، نو ماته ځینې ادیبان را یاد شي. د بېلګې په ډول څوک دې زما د هغه پېژنګلو په شان رویه نه خپلوي چې د کورینی جوکوفسکي سره د لیدو نه پس یې داسې رویه خپله کړې وه چې ګینې هغه ابوطالب هیڅ نه پېژني. سمندر ته رسیدلې یو سیند ته نه دی پکار د غرونو هغه چینی هیرې کړې چې دا یې تخلیق کړی و، او نه دی هغه اوږده کږه تنګه ډبرینه لاره یروي چې تر دې مقامه رسیدو پورې وهلې ده. په دې کې شک نشته چې زه هم د غرنی سیند په شان یم. زه هغې سرچینې سره مینه کوم چې زه یې زو کړی یم، او هغه ډبرینې لارې سره هم مینه لرم چې زه پرې راتیر شوی یم. پر ما هغه تنګي هم ګران دی چې زه پرې د اوبو په بڼه رابهیدلی یم. د غرونو هغه څوکې مې هم خوښیږي چې له سره یې زه د چړ یا ابشار په بڼه لاندې راغلی یم. هغه پرسکونه میدانونه مې هم خوښیږي چې هلته په رسیدو ما پراخوالی او ژوروالی ترلاسه کړی، او د رڼې هندارې په څیر مې د چار چاپیرو غرونو، د شنه آسمان او د ځلانده ستورو انځورونه په خپلې سینې کې خوندي کړي دي. او بیا هغه اوبه په مخ کې تللي، کله سوکا او کله تیز. خو زه دا نه وایم چې زما لپاره هغه تنګي کافی دي. که زه پرې وړاندې بهیدلی یم، نو د دې معنا دا ده چې زما پر وړاندې یو منزل پروت دی. هلته وړاندې سمندر زما په انتظار دی چې ما یې یوازې هیله نه ده کړې، بلکې زما د تصور سترګې ویني هم. او په دې لاره کې زه یوازې نه یم، بلکې ټول داغستان ته لامحدود وسعتونه خپلې دروازې پرانیزي. په دا دومره موده کې یوازې زموږ د هدیرو دیوالونه لوړ شوي نه دي، بلکې د ژوند او نړۍ په اړه زموږ د فکر پولې هم لوړې شوي دي. زه د اوار ژبې یو شاعر یم، خو زما د زړه په ژورو کې چې د خاري مسؤلیت کوم احساس پروت دی، هغه یوازې تر اوارستانه پورې محدود نه دی، تر داغستانه پورې هم محدود نه دی، او نه هم د دې ملک تر پولو پورې ایسار دی، بلکې زه ځان د ځمکې د غونډې کورې پر وړاندې ځواب ورکوونکی ګڼم. دا شلمه پیړۍ ده، او په دې کې له دې احساس پرته څوک ژوند نشي کولی.